السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل پاکستانی سیال سره یې د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو اندېښنو په تړاو خبرې کړې دي. انتونی بلینکن نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له بلاول بوټو زرداری سره یې ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د اقتصاد پر بیا غوړېدا او ګډ مشارکت هم بحث کړی دی. نوموړي نه دی ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي، خو تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي له افغانستانه هیڅ چا ته ګواښ نه پېښېږي. ترکیه په شپږو میاشتو کې 15,000 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې پرون دوشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 300,000 افغانان رسمن ثبت شوي چې اکثره د لنډې مودې لپاره دغه هیواد ته تللي، خو د هغوی په منځ کې 40,000 داسې دي چې د اوږدې مودې اقامتي اسناد لري. د دې ټولنې د معلوماتو پر اساس د ترکیې حکومت د روان میلادي کال له پایله د جون تر 28 پورې 15,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته ترکیې ته د افغانانو تګ زیات شوی دی. ډیری افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو او مرګونو لارو ترکیې ته ځانونه رسوي. بل ورته یوه افغانه ښځینه قاضي په محکمه کې له 2 کلنې دعوې وروسته وتوانېده چې له خپل زوی سره بریتانیا ته لاړه شي. د بریتانیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا 53 کلنه ښځه کابو 2 کاله پخوا د طالبانو له وخته رسېدو وروسته پاکستان ته لاړه او له هغه ځایه یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې درخواست ورکړ، خو دا چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغې غوښتنلیک رد کړی و. د هغې مدافع وکیل د استیناف په محکمه کې دعوه اقامه او بالاخره وګټله. د راپورونو له مخې د دې ښځې دعوه کابو 2 کاله دوام وکړ. هغه چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه دی یاد شوی تازه له خپله 30 کلن زوی سره بریتانیا ته رسېدلې ده. د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ موسسې د میراج په نوم په افغانستان کې د تعلیمي چارو لپاره 2 سټوډیوګانې جوړې کړې دي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې میراج تلویزیون د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې په ملاتړ په افغانستان کې تعلیمي او کلتوري پروګرامونه خپروي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومې شوې. له همدې امله بېلابېلو رسنیو هڅه کړې چې د انټرنیټ یا راډیو له لارې د زده کړو پات انجنونو ته د زده کړو پروګرامونه برابر کړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. ټوټر کمپنۍ د دې ټولنیزې شبکې نوې لوګو ننداري ته وړاندې کړه. په نوې لوګو کې چې تور رنگ لري د ایکس توري په سپین رنگ ښکاري. د ټوټر عملیاتي رئیس لیندا یاکارینو د نوې لوګو د ښکارولو په اړه پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل ایکس دلته د راشي ورڅخه کار اخیستل پیل کړی. تر دې وړاندې د ټویټر خاوند ایلن ماسک ویلی و چې د ټویټر لوګو چې یو مرغۍ ده لری کوي. د خزینه د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن درې لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه به په استرالیا کې د کولمبیا او جنوبي کوریا ترمنځ ترسره شي. دویمه لوبه د نیوزیلند په کوربتوب د همدې هیواد او فلیپین ترمنځ، او دریمه هغه هم په نیوزیلند کې د سویس او ناروی د لوبډالو ترمنځ ترسره کیږي. او د فوټبال ډګره بل خبر دا چې د سعودي عربستان ال اهلی فوټبال کلب په 3.95 میلیون ډالر د فرانسوي لوبغاړي کیلیان امباپه د اخیستلو وړاندیز کړی دی. امباپه اوس په پاریس سن جرمن لوبډله کې لوبیږي او دغه ټیم ویلي امباپه ته اجازه ورکړې چې له سعودي کلب سره خبرې وکړي. پاریس سن جرمن کلب په عین حال کې باور لري چې امباپه به د لوبو د روان فصل په پای کې د هسپانیا ریال مادرید ته لاړ شي. تر دې وړاندې پاریس سن جرمن کلب په 2010 کال کې نیمار په 2.5 میلیونه پاونډ د هسپانیې په بارسلونا کلب پلورلی و چې د فوټبال په تاریخ کې د یو لوبغاړي لپاره تر ټولو لوړه بیه وه. دا و خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې افغانستان کې د سختو سیلابونو ګواښ لا هم پر خپل ځای دی. سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي.
دی اوبو ضرورت تساگان مکمل تخریب سویدی خوراکی مواد و ورسرال بسه هر س...
نن په افغانستان کې د سنگارتونونو د عملی بندیز لومړی ورځ د سنگارګری وای
نو مونږ چې وکم نو شل کسان ما سره کار کوي خپل د کور نفقه برابروي اوس مونږ بیکاره شو په کور کې څه وکړو
کندهار کې سږ کال د انګورو باغونو ښه حاصل ورکړی خو بڼوال وایي چې په سیمه کې سم مارکیټ نه لري
انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي دا خو اوس پاکستان ته یوازي یا هند ته ځي
کونړ کې معلولان د ټولنې له ځینو نادودو کړیږي
زه روانې یم او ماته داسې یو غږ وشو چې یعنې ګوډه یا داسې بله خورې ورته وایي بیړۍ یا ړندۍ نو هغه خپله د خپل ژوند نه ناهیله کېږي
نور راپورونه هم لرو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني اوریدونکو که تر پای زموږ ملتیا وکړي په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونې ز خبرونه هم درته چمتو ده اوس هم راځو د خبرونه د سر راپورته ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سخت سیلابونو لسګونه کسان وژلي سلګونه کورونه او زیاتې کرنیز ځمکې له منځه وړي دي طالب چارواکو له نړیوالو مرستندویو ادارو سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده له دې سره هممهاله ګڼو ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوې ده چې دا ګواښ لا هم پر خپل ځای دی تفصیل یې له اجمل اندور
دا خوراکي مواد نړیوال پروګرام وایي د دوی ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې دی وسیت ارزوي څو زیانمنو شو خلکو ته د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې ورسوي د کډوالۍ نړیوال سازمان هم پر خپل ټویټر ویلي چې د دوی مرستندوی ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې دي څو وخت زیانونه معلوم او خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي د طالبانو په حکومت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویان شفیع الله رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د بارانونو او راوتلو سیلابونو له امله په اتو ولایتونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي نوموړي همدارنګه د 50 کسانو د ټپي کېدو د 900 کورونو د نیمه یا بشپړ نړیدو او د 450 څارویو د تلف کېدو هم ویلي وو وروستوی سیلابونو کابل خوست غزنی کونړ پکتیا نورستان او ننګرهار کې هم ځینې سیمې ځپلې خو تر ټولو درون زیانې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې اړولې چیرې چې د ځایي چارواکو په وینا د تندوري کلي کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي دغلته ګڼې نورې ویجاړۍ هم رامنځته شوې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د میدان وردګو د والی قاری بختیار معاذ هغه څرګندونې خبرې کړې چې په یوه غونډه کې له مرستندویو ادارو غوښتي چې سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې وکړي په جلریز کې د طالبانو د حکومت ولسوال قاری صبغت الله الهام هم په دې غونډه کې سیلاب ځپلو سیمو ته د بیړنیو مرستو په رسولو ټینګار کړی
صحیح هغه ته ډېر ضرورت ته د خلکو ورته دوهم قدم کې د اوبو ضرورت ته ساګانې مکمل تخریب شوي دي بلکل د څښلو اوبه نه وي او په درېیم قدم کې خوراکي مواد او ورسرال بسه هر څه
داسې مهال چې وروستیو سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو او ژغورنې هڅې روانې دي د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې د نورو سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له قوله نورستان لغمان کونړ کاپیسا پروان ننګرهار کابل لوګر پکتیا خوست غزنی میدان وردګ بامیان غور پکتیا زابل او دایکنډي ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو د راوتو احتمال شته د چاپیریالي چارو پوهان وایي په وروستیو کلونو کې نړیوال اقلیمي بدلون په افغانستان کې د شنو ساحو او ونو بوټو له منځه تلل او د خلکو لخوا د سیلابونو په لارو کې کورونه او آبادۍ کول د دې سبب شوي چې موسمي سیلابونه تر پخوا درانه زیانونه واړي په جرمني کې د اوبو د مدیریت څېړونکي ډاکټر نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل خلک باید د سیلابونو پر مهال لومړی خپل ځانونه او کورنۍ لوړو سیمو ته وباسي او همدارنګه دې تړلي څاروي خوشې کړي
خلق باید لمړی خپل ځان او خپل فامیل هغه جګو سیمو ته وباسي باید کله چې سیلاب خطر وي باید مال او ساروی او باید خوشی شي ځکه چې کله چې دوی خوشی وي بیا دوی هم کولی شي چې ځان له خطر نه وباسي او کله چې دوی تللی وي بیا دا یو مشکل پیښوي. بل موضوع دا ده چې کله چې سیلاب خلاص شي بیا خلک بیا باید هغه سیمو چې سیلاب ځپلې دی باید ډېر ژر خپل کورونو ته ستانه نه شي. دا ځکه چې هغه تعدابونه چې زمونږ خلک د ختیځو سیمو کې متاسفانه او د ټول افغانستان له خټو نه کورونه جوړوي او خط د اوبو په مقابل کې ډېر ضعیف عمل کوي او کله چې دوی ژر راستنېږي هغه تعدابونه متاسفانه ضعیف وي بیا کېدای شي چې کورونه ولمبېږي او بیا یو بل خطر پېښ شي.
دا طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت څو ورځې مخکې د افغانستان په یو شمېر سندیزو حوزو کې د سندونو د اوبو د لوړېدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی و.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په دې هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښیي. د دې شورا مرستیال سریا صبیر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د غلطه ډیری افغان پناه غوښتونکي له رواني او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې تازه په اسلام آباد کې و افغان پناه غوښتونکي ځان وژنه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او هغه هیوادونه چې افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنه ترې کړې ژر تر ژره دې په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حل په اړه اقدام وکړي. د دې شورا مرستیالې سریا صبیر د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او له ټولو هغو هیوادونو څخه چې د پناه غوښتنې د کیسونو په برخه کې دخیل دي وغوښتل چې د پناه غوښتونکو غږ واوري.
د کډوالو وضعیت اوس داسې حال ته رسېدلی چې دوه تحصیل کړیو ځوانانو ځان وژنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو بنسټونه د پاکستان حکومت او نور ټول اړوند سازمانونه چې د کډوالو لپاره کار کوي په پاکستان کې دي د افغان کډوالو غږ واوري ځکه ټول اندېښمن دي چې داسې ورځ راونه رسېږي چې بیا زموږ لسګونه وطنوال ځان وژنه وکړي.
اغلی صبیر زیاته کړه د دوه ځوانانو ذکریا بلوڅکی او سایم د ځانوجنې ترڅنګ ډیر نور کډوالو په ناخوښتون کې د پاکستاني حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري لخوا د اسنادو د نه تمدید د پولیسو د زورونې اقتصادي او نور ستونزو لامل پرواني تکلیفونه اخته شوی. د تیرې چهارشنبه په ورځ د ذکریا بلوڅکی په نوم یو افغان په ناخوښتون کې په اسلام آباد کې ځان وواشه. د ذکریا بلوڅ د ترور لور رزما بلوڅ په خبري ناسته کې د نوموړي د ځانوجنې عوامل اقتصادي ستونزې او د ډېرې مودې لپاره د پناه غوښتنې د کیس ځنډېدل یاد کړل. نوموړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري او له هغو هیوادونو څخه چې افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنه ترې کړې او په شرایطو یې برابر دي وغوښتل چې په پاکستان کې د نورو پناه غوښتونکو ستونزو ته پام وکړي چې نور کسان د ذکریا بلوڅ په برخلیک اخته نه شي.
زړه مې اور اخیسته چې دا ځوان اوس له موږ سره نشته. باید درې میزان وژنې شاهدان ونه وسو او زموږ نور ځوانان ځان وژنه ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې د افغان پناه غوښتونکو کیسونو ته رسیدنه او مرسته ورسره وشي چې زموږ ځوانان ځان وژنې ته مجبور نشي.
د ذکریا بلوڅ تر ځان وژنې مخکې د سایم په نوم یو بل افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې له شپږم منزل څخه ځان ښکته وغورځاوه او خپل ژوند ته یې د پای ټکی کېښود. هڅه مو وکړه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ستونزو په اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري له مسؤلانو سره هم وغږېږو خو له ډېرو هڅو سره هم بریالي نه شو. په پاکستان کې افغان کډوالو او پناه غوښتونکي داسې مهال د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنې مطرح کوي چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د امریکا د پیټو کیس لرونکو خپلو کیسونو ته د نه رسېدنې له امله اعتراض کړی و. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د پناه غوښتنې کیسونو د مخته وړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل چې هغوی اوس ډېر کله په دې هیواد کې له شته ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي شکایتونه کوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
شپږ بجې او څوارلس دقیقې دي. راځو د خبرونې یو بل مطلب ته. سر له نن په افغانستان کې شاوخوا 50,000 افغان سینګارګران بیکاره شوي. دا ځکه چې د دوی سینګارتونونو ته د طالبانو لخوا ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته ورسېده او نن دا سینګارتونونه په عملي ډول وتړل شول. سینګارګري وایي چې طالبان دوی ورته د کاروبار بدیل لارې چارې پیدا کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هر شبی که میخواستم سرم پنج دقیقه بذارم راحت آرام بخوابم، اما نمیشدم. خدایا چی میشم؟ من امشب که خوابیدم بیدار شویم ای گپ نیست، آرشگاه ها بند نشده.
نداد کابل په نوی ښار کې د یو سینګارتون خاونده ده. که څه هم نداد ډیر عمر نه ده، خو په خبره د خانه زیبایی په نوم سینګارتون کې له سینګار کوونکو سره سیالي کوله چې په دې کار کې 10 کلنه تجربه درلودله. ندا وایي 15 کاله وړاندې له ډیرو هیلو سره سینګارتون پرانیسته، خو نن یې په خورا ناهیلۍ دروازه تړي. نوموړې ازادي راډیو ته ویل:
امروز آخرین مهلت آرایشگاه ما بود.
نن زما د سینګارتون آخرین مهلت و. زما درد پیسو لپاره نه دی، زما هیلې له خاورو سره خاورې شوې. ما ته زما سینګارتون معنوي ارزښت درلود. همدا چې ما د یوې یتیمې جلۍ لاس نیوه زما لپاره هر څه وو. د شریعت په کوم ځای کې راغلي چې ښځې د کار او زده کړې نه کوي؟
رویا او موري چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره په دې بریالۍ شوې وې چې سینګارتون پرانیزي او له همدې کسبه یې ګټه واټه درلوده، د دوی هم د کار وروستۍ ورځ ده.
مونږ ډېر غمجن یو، ډېر خفه یو دې باندې چې مونږ دلته کار کول، دلته مونږ یو مړه دودۍ خپل ځان ته پیدا کول، اوس دا کارم بندېږي او د مونږ لاس له دې نه بتر هم تنګ کېږي.
په کابل کې یو بل سینګارګره چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت باید د سینګارتونونو د بندولو په بدل کې دوی ته یوه بله د عاید لار پیدا کړي. دې زیاته کړه
چې کار ونه کړو په سینګارتون کې نو موږ څه شي وکړو؟ نو شل کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي. اوس حکومت موږ ټولو ته داسې کومه خاص نظر لري چې اوس موږ بیکاره شو په کور کې څه وکړو؟
د افغانستان د کسبګرو اتحادیې تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د حکم له مخې د سینګار 2,000 سالونونه چې شاوخوا 8,000 ښځې پکې کار کوي تړل کېږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت امر وکړ چې د کابل په ګډون د افغانستان په 4 ولایتو کې د ښځو د سینګار سالونونه د اسد د میاشتې له 3 یعنی د 3 له ورځې څخه به وتړل شي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي عاکف ماجر له تلونیز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د سینګارتونونو د تړلو د پریکړې لامل دا و چې سینګارګرو د وزارت سپارښتنې نه وي عملي کړي، خو یو شمېر سینګارګري وایي چې دوی ته داسې کوم مکتوب نه دی رسېدلی چې پکې راغلي وي چې دغه وزارت سپارښتنې دې عملي کړي. یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته ویل چې دا مکتوب یې ترلاسه کړی و او په سپارښتنو یې عمل هم کړی و، خو د سینګار سالونونه یې تړلي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د کندهار انګورو سکال خ حاصل ورکړي، خو بغلرون کی او سوداګری د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه لري. اوس مهال د کندهار انګور د ځمکې لاري ډیرای پاکستان او لګ هند ته صادریږي، خو بنوال وایي نورو هیوادونو ته هم باید د ورته صادراتو زمینه برابر شي. تفصیل زموږ د خبريال صادق رښتینی راپور کې اورو.
انګور خو سیبي د ششکار
د کندهار د جړې ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغلرون کې د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوختې.
نو موږ وایو چې دا نور دولتو ته لاړ شي، موږ نه غواړو مخته لاړ شي. موږ دا اوستنو د
عبدالحیا او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږنی حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته له مجبوریت په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه ښایسته انګور سوي دي. موږ خو نو چې دولت موږ سره کومک وکړي چې ارزای موږ انګور واستوي وایي چې راسره وایستي نه دی. موږ ارزای تاسو هندوستان کې استو، هند کې استو، مثال دوبۍ کې استو چې دولت موږ سره کومک وکړي. نو موږ خو نو ساتلی شو د دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي. موږ خو داسې خپل سر نو ساتلی چې د دې مرستو کومک کې نو برای موږ ارزای ساتلی شو. ارزای موږ انګور خرڅېږي که موږ انګور کې که موږ انار کې.
شاس کا موږ اصلات یې څه ویدی انګور موږ ډېر ښه انګور سوي دي. نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
سعود الله خان د کلونو راهیسې د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډېر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه یې لږ ده. سعود الله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونې جوړې کړي او یا د هوایي دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په ښه بیه وپلوري.
وروره انګور اوس سیزن خو ښه برابر سیزن دی، خو څه په باغو کې هم ګران دي انګور. مونږ پاکستان کې ارزانه دي، غونده ارزښت نه لري، نه خرڅېږي. د دولت څه مو دا زور او خواهش دی چې هوایي دهلیزونه پیدا شي او بیا یخ خونې جوړې شي. دا زموږ مالونه په یخ خونو کې په یخچالو کې پراته وي، په کرار کرار د دې ملک ووځي، نورو ملکو ته ووځي. اوس خو لکه د اجرې مړی وروره د اجرې پرې بې ځغلی، یخچالونه نشته، یخ خونې نشته، یخ ځایونه نشته. انګور په پاکستان ور ډیر دی، بل ملک ته ځنه. نو په دا خاطر هلته پاکستان کې هم ارزښت له لاسه ورکړی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتاره ځمکه د انګورو باغونه شته چې 223000 ټنه حاصلات به ورڅخه ترلاسه شي. د د په خبره دوی هڅه کوي چې د میوا او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړي خونې جوړې کړي چې یوه به یې سږ کال فعاله شي.
په کندهار ولایت کې په مجموع کې زموږ د اټکل معلوماتو له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکټاره باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ د معلوماتو زموږ د اټکل له مخې چې سږ کال به یې حاصل 223000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټن په حساب انشاءالله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لوی په حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې انشاءالله په پلان کې نیول شوی ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهوره میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. له دې جملې شندوخانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچې میوې د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوه د فصل پر مهال د بیلابیل ستوندو لکبل د غلار تړل کیږي چې لامل تازه میوه خوسا او خرابېږي چې ټول زیان یې کروندګرو، باغلرونکو او سوداګرو ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو د ټولګي ته هم خراغلې په دې ټولګه کې درته لمړی راپور دالرو چې په کونړ کې معلولان وایي د کورنیو او ټولنې د غړو لخوا ورته د ګډ شال شوټ روند او نورو ناهیله کوونکو نومونو دوی سخت پتن کړي او وایي چې په کور کلي کې ګرځېدای نشي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
په کونړ کې تیرو جنگونو ډېرې ښځې، ماشومان، ځوانان او عمر خوړلي له خپلو خوږو اندامونو بې برخې کړي او اوس له ستونزو ډک د معلولیت ژوند تیروي. دوی شکایت کوي چې په دې ژوند کې هم څوک په آرام نه پرېږدي او د کورنیو د غړو په ګډون د ټولنې یو شمېر کسان ورته داسې نمونه اخلي چې دوی ورسره کړیږي. 25 کلنه لیلا کوچنۍ وه چې کور سره نږدې د هوان ګولۍ ولګېده او پکې خپل ښې پخه بایلوده چې اوس ورته کورنۍ او د ټولنې نور غړي د ګډې اواز کوي چې دا نومي سخت زوروي.
زه روانې یم او ماته داسې یو غږ وشو چې یعنې ګډه یا داسې بله خورې ورته وایي بیړۍ یا ړندۍ. نو هغه خپله د خپل ژوند نه ناهیله کېږي او بس چې د دې خبرو مو په حالې وشو تو تکه چې چاته سپک سپور نومونه نه اخیستل کېږي او معلولینو ته د عامو خلکو په سترګه وکتل شي.
دا یوازې لیلا نه ده چې د ګډې له نوم کړېږي، بلکې رابعه له هغه وړاندې خپله پخه بایللې وایي یوی د معلولیت ستونزې کړوي او بل ورسره د ټولنې لخوا کېدونکي ناسم چلند پتنګ کړی ده. په بیانای چې همدې ناسم چلند په مړی ژوندۍ او په نورو چارو کې لګړون منی کړی ده.
یو مولي له خور په کوچلا روانه کې په سرګ روانه خلک ورته ول غړ کې غک چیا ګوري ته یو ورځ لاړه کبل ورځ لاړه یینم پوری تړي مکتب ته نشتللې واده ته نشتللې کم سل سنگار او سیلې ته نشتللې ولی چې دا غړ ډیر زیات خفکی هغه غړ لري چوچې دلار شوچې د کینه خود دې خبر له خاطر نه تلې شي او نه کېنا شي. هر سړی به د خپل بچو ته خلار اورخه کنن زم ولله ما سبا دغه بچي مالول کی بیا موږ په سبي زی خبره بیا زی غک بیا ته مالول باندې ونشي.
دوی له دینی عالمانو قومي مشرانو او د پوهي لخواوندانو غواړي چې د ټولنې د یاد ناوړه دود دل منځورل لپاره دی خلکو ته عامه پوهاوی وکړي سو دوی لیا دو کړون کو نمونو خلاص شي. په کونړ کې دینی عالمان وای اسلام خپل پیروانو ته لمعلول او کمزور کسانو سره د مرستې او همکارۍ لارښوونه کړي او یو بل ته لبد نمونو اخستلو منی کړی دي. مولوی نجیب الله حق یار:
هیڅ چاته توهین او سپکاوی نه دی پکار. تر ټولو زیات باید داغه اسی فزیره خلکو چاغې مریضان دي مثلا ناغې معلول دي داغه د حوصله د لړولو لپاره داغه عزت او درناوی پکار دی. اسلام حکم کړی چې تاسو داغه لاسنیوي وکړئ داغه حوصله لوړه کړئ په ډیرو خسته نمونه یاد کړئ ترڅو هغه تشویق شي ترغیب شي او هغه د خپل دغه علت نه چې لري مایوس نه شي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسؤلین وایي په ولایت کې څه باندې شپږ زره معلولین شتون لري چې د اقتصادي ستونزو سربیره د خلکو له ناسم چلند هم کړیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه تاسو ته چمتو ده. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري. په راتلونکي خبرونه کې تاسو ته درسي ساعت هم درو. هیله ده چې درسي ساعت هم را سره تعقیب کړئ. که تاسو چیرته د ښوونځي زده کوونکي د پروګرامونو له تاسو سره مرسته کوي چې د زده کړې کچه مو زیاته شي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته هم نږدې کېږو خو وروستی راپور راخلو. هغه دا چې د ټویټر مشهور نښان آسماني رنګ مرغۍ په ایکس بدل شو. د ټویټر شرکت څښتن ایلان ماسک او د دې ادارې اجرایوي رئیس پرون د ټویټر نوې لوګو معرفي کړې. تفصیل له ملالې بشیر اورو.
د ټویټر څښتن ایلان ماسک او اجرایوي رئیس لیندا یاکارینو هر یو په جلا ټویټونو کې د دوشنبه په ورځ د ټویټر نوې لوګو اعلان کړه. د اسماني رنګ مرغۍ ځای د ایکس خط واخیست. اغلی یاکارینو پر خپل ټویټر پاڼه په سان فرانسیسکو کې د ټویټر شرکت له مرکزی دفتره د نوې لوګو سره په خپاره عکس لیکلی چې دا ایکس دی، راځي چې دلته پایل وکړو. د دوشنبه د ورځې په پایل کې د ټویټر د ټولو کارکونکو اکاونټونو کې آسماني رنګ مرغۍ لیدل کې د خود ایلان ماسک او میرمن یاکارینو په ځانګړي اکاونټ کې د ټویټر لوګو په ایکس بدل شوه. پر ټویټر د پخوانی لوګو په اړه د خدای په امان ټویټر هشټګ پراخ وکارول شو. ایلان ماسک د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې هغه د دې ټولنیز شبکې لوګو بدلوي او له میلیونونو خلکو یې چې دی پر ټویټر تعقیبوي وغوښتل چې د لوګو رنګ له آسماني څخه تور ته د بدلولو په اړه خپل نظر ورکړي. د ویل چې دا د ټویټر موقتی لوګو ده خو زیاته یې کړه چې ډیر ژر به د ټویټر له لوګو نوم او ټولو مرغانو سره خدای پاماني وکړي. د ټویټر اصلي لوګو آسماني رنګ مرغۍ په 2012 کال کې درو کسانو ډیزاین کړی و. له دغو طرحانو څخه یوه مارټین ګریسر وویل چې دا لوګو داسې ډیزاین سوی و چې خورا ساده، کوچنی، متوازنه او د پیژندلو وړ وي. کارپوهان په دې باور دي چې د سوداګریزو نشانونو بدلول چې د خلکو ترمنځ تاریخ لري او پیژندل سوی وي د کاروبار لپاره خطرناکه ثابتېدای سي. په 2022 کال کې تر ټویټر پیرودلو مخکې ایلان مسک ویلی و چې هغه به دا شرکت له درو څخه تر 5 کلونو پورې موده کې په یوه هرکاره اپلیکیشن بدل کړي او نوم به یې ایکس ته بدل کړي. دغه امریکایي میلیاردر د 44 میلیارد ډالرو په لګښت د ټویټر تر پیرلو وروسته په دې ټولنیزه شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. ماسک د سپیس ایکس راکټ شرکت اجرایوي رئیس هم دی. ایلان مسک روانه جولای میاشت د ایکس ای آی په نوم د مصنوعي ځیرکتیا یو شرکت هم تاسیس کړ چې د چاټ جی پی ټی سره سیالي وکړي.
اوریدونکو دوهم نیمایي ته ورسید.